په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام سروې دروو. خبرونه له مجید بابر اورو.
افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په سلورمه سلور اړخي د غونډه کې په خپلو کړو شمنو عمل نوي کړی د سولې په اړه پنځمه سلور اړخي د غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. وزیراعظم نواز شریف پر ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک د منصوبې پرانسته کړې ده. امریکا وایي اسلامي دولت وسوارې ډلې په شام او عراق کې یوه لویه برخه ځمکه له لاسه ورکړې. افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په سلورمه سلور اړخي د غونډه کې په خپلو کړو شمنو عمل نوي کړی د سولې په اړه پنځمه سلور اړخي د غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال لیډیو ته وویل حکومت به وروستو تصمیم ونیسي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د سولې په پنځمه سلور اړخي د غونډه کې ګډون وکړي او کنه.
ترسو پوری چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نکي او عملی اقدام ونه کړي د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي.
مینپال دیاتوی کچری بیا هم مذاکرات کیږي دا به د سفیرانو په کچوي. هغلی مینپال دیاتوی چې پاکستان په تیرو سلور اړخیزو غونډو کې هغه ژمنې نه دي پوره کړي چې که وسلوال سولې ته نه حاضریږي په وړاندې به اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد نفیس ذکریا په خپل ټوټر پاڼه کې پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د سلور واړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. تر اوسه دا ډول سلور غونډې دوه په کابل او دوه اسلام آباد کې ترسره شویدی. وزیراعظم نواز شریف په ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک د منصوبې پرانسته کړې ده. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال وایي چې دغه پروژې د پرانستې نه پس ښاغلی شریف د جمعیت علما اسلام په بلنه د ډیر اسماعیل خان په یو سټیډیم کې عوامي جلسې ته وینا هم وکړه. وزیراعظم په ډیر اسماعیل خان کې د یوې زرعي یونیورسټۍ د جوړولو سره سره د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو لپاره د مالي مرستې اعلان وکړ. وزیراعظم سره په دې سفر کې د خیبر پختونخوا گورنر افتخار جګړه، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، پخوانی وزیر اعلی اکرم دورانی او یو شمیر نور مشران هم مل وو. د پاکستان وزیراعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړې او پارلیمان ته یې د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو تجویز ورکړی. پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د زنډه د پاناما اسنادو پلټنې غواړي او دې برخه کې د زنډ نه کار اخیستل به د هیواد لپاره زیانمن وي.
زمنګ د درې ټی او آرس په جواب کې پنځلس ټی او آرس پیش کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو ټی او آرس د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمې پر ځای صرف او صرف د یو تن نه تاویږي او هغه تن زیم. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته.
د وزیراعظم نواز شریف پارلیمان ته د خبرو وروسته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې مخالف ګوندونه د وزیراعظم له خبرو نه مطمئنه نه دي. خورشید شاه د وزیراعظم د وینا نه پس پارلیمان ته یوه لنډه وینا وکړه او بیا متحد اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه واکاوټ وکړ. د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلۍ ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا شپاړس ارب روپۍ منظوري کړي دي، خو ویره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي. د باجوړ قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین پرون له مشال لیډیو سره خبرو کې وویل د حکومت یې غوښتنه کړې چې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي.
تر شپاړس ارب چې کوم دي د هغې حساب کتاب چې اوسو نو هغه ځانګړي دی کې پندرہ پرسینټ پی ایس او دونه پرسینټ دې دی کې دومره دی کې د هغې هغه پراپر کلکولیشن چې تاسو وکړئ نو هغه تقریبا اووه ارب روپۍ له ځمکه باندې جوړېږي. نو اووه ارب د دومره غټه ایجنسي به اووه ارب روپو څنګه ترسره کوي؟
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته ویل فاټا ته چې کومه پیسې راځي هغه د سړکونو، هسپتالونو، سکولونو پر ځای په غونډو او شخصي کارونو لګول کیږي. د امریکا د بهرنو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې په جزئیه برخو یې لا هم خبرې وخت ته اړتیا لري. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. پرون د امریکا د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې هغه 50% ځمکه له لاسه ورکړې چې مخکې یې په ولقه کې وه. نوموړی وایي دغسې یادې وسلوالې ډلې په خپله ولقه کې د اخیستلې ځمکې شاوخوا 15 برخه بایللې ده. د امریکا پوځ دا هم ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیسو او تیلو ذخیرو چې پر امریکا په مسلسله توګه هوایي بریدونه کړي دي یوه مهمه برخه بایللې ده. که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې په فلوجا او د عراق په دویم لوی ښار موسل کنټرول برقرار ساتلی خو د روان کال د پیل راهیسې یادې ډلې په رمادي او هیڅ ښارونو واک له لاسه ورکړی دی. او وروستی خبر دا چې د هالیوډ وتلي فلمي ستوري انجلینا جولی وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا ردی عمل ډیره خفه کړې ده. انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استازي په توګه کار کوي پرون یې په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسي خپله کړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.60 روپۍ او په 19.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 20، بنو کې یو کم 1 او 3 او په کوټه کې 4 او 15 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه خبرو پنځم دور سبا اسلام آباد کې پیلېږي. په دغو خبرو کې د افغانستان له لوري یوازې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د ګډون موضوع ته په کتو د چارو اوسیدونکي وایي چې افغانستان د پاکستان په قربتوب دغو خبرو ته ارزښت نه ورکوي.
سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه ناراضي چې ناراضي خو معامله خلاصه شوه خو دوی نور څه پاتې شوه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ډیر اسماعیل خان کې یوې عوامي غونډې ته په وینا کې د سیمې لپاره د یو شمېر پرمختیایي پروژو اعلانونه وکړل. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه بیا وایي د هیواد وزیر اعظم د پاناما اسنادو پر موضوع د پارلمان پرونی غونډې ته په وینا کې د دوی پوښتنو ته قانع کوونکی ځواب نه دی ویلی. د چارو اوسیدونکي وایي وزیر اعظم هڅه وکړه چې د خپلې وینا په ترڅ کې د پاکستاني وګړو همدردي ترلاسه کړي.
دا وی مقصد هم دا و چې د همدردی جذبه یا د دیو متعلق چې دا کم نیگیټیو یو شی روان دی چې دا په پوزیټیو کې چینج کی.
او د جنوبي وزیرستان قومي مشران د خپل خلکو لپاره له حکومت د ځانګړو مرستو غوښتنه کوي.
وزیرستان متاثرین ډیر په مشکلات سره غلي دي پوره خصوصي امداد ان سپیشل پیکج دا دا ورکو.
اونیس پروګرام سروې هم په ژوندۍ بڼه او دا هم اولنۍ موضوع. افغان حکومت وایي د افغانستان سولې عمل په اړه د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې له څلور اړخیزې غونډې تمه نه لري چې ګواکې په نتیجه کې به طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه نن مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستانه یې هیله داده چې دغه هیواد به په ورته تیرو ناستو کې په هغه خپل ژمنو عملو کې چې ویلی وو چې د پاکستان کې موجودو وسله والو ډلو پر ضد به عملیات کوي. تفصیل د عبدالحی کاکل پر رپورٹ کې اورو.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبې په ورځ د افغانستان سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبې په ورځ مشال لیډو ته وویل چې هیواد یې خپل دریځ بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوي ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په ډیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنه کړې وه چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبانو او نورو مخالف و مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دا دی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان لخوا زموږ سیاسي معین سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي.
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې، کله چې افغان طالبانو په سرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر شو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاستو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د لمنځه وړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادۍ د فضا د لمنځه وړلو لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناسته ور معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپلو کړنو ژمنو باندې دریږي که نه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. زما له نظره که چېرې دا سفیر ګډون کوي او څه شي لیکي یا څه شي لاسلیک کوي یا څه خبرې کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. مانا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبرو ته داخل شي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختم نه سي تر هغه پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نه سي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معاملې کې اعتبار لاسته کړی نه وي نو زه نه وینم چې دا معامله به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي په د اعتباري چمنځ کې راشي نو مخکې خبره نه ځي اوسې افغانستان شاید په هغې کې شرکت وشو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه نه راځي چې نه راځي خو معامله خلاصه شوه خو دېکې نور څه پاتې شوه چې څو هغه ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون نه شي کولای خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ډېر شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو ذمواري ده چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15280 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اردوونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمان پر بلنه د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان ته ولاړ. نوموړي د یاد خار د لوبو په ستر لوبغالي کې جمع شو زرګونه خلکو ته وینا وکړه او د هغه سیمې لپاره د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلانونه وکړل. د سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په دغه موقع د وزیر اعظم سره د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، وفاقي وزیر او د پښتونخوا مخشنای وزیر اعلی اکرم خان دورانی او ځن نور وفاقي وزیرون هم موجود و. وزیر اعظم د جرګې پنډال ته د رارسېدو نه اول د ډېر اسماعیل خان د قطب په لوري د لس کیلومتره په فاصلې د یارک سره نږدې د گوادر په اقتصادي راداري کې شامل د ډېر اسماعیل خان د میوالي پلیار ترسن ابدال پورې 215 کیلومتره وژده سړک افتتاح وکړلا، او بیا په 6 منټه کم 12 بجې د ډېر اسماعیل خان سپورټ سټیډیم ته راورسېده، چرته چې د 1.5 لک پورې خلک لیا اول د دوی د خبرو اورېدو د پاره په انتظار و. د جلسې په آغاز کې د پښتونخوا حکومت د حزب اختلاف مشر او د فضل الرحمن کشر ورور لطف الرحمن میلمنو ته ستړي ماشي وویل، او په سپاس نما کښې یې د ډېر اسماعیل خان د پاره یو شمېر غوښتنې هم وکړلې. په دا موقع د جمعیت ستر مشر مولانا فضل الرحمن ها تقریر وکړلې، او بیا د خطاب د پاره وزیر اعظم نواز شریف راوبللی شو. وزیر اعظم په خپله وینا کښې د گوادر په اقتصادي منصوبه کښې شامل په ډېر اسماعیل خان کښې تېرېدونکی سړک د دغې سیمې د ترقۍ خوشحالۍ زمین وبللې، او د ډېر اسماعیل خان ستر پنډغولي د ترقیتي چارو د پاره یې د 50 کروڑ کلدارو منظوري ورکولو سره د ډېر اسماعیل خان موجوده هوایي ډګر په بین المللي هوایي ډګر کښې بدلولو اعلان هم وکړلې. وزیر اعظم په ډېر اسماعیل خان کښې د اوربلن ګیس د توسیع او د رایټ بینک کانال د جوړولو د پاره بل ترتیب د 270 میلیونه او 6.5 ارب کلدارو باضابطه منظوري هم ورکړله. په دغه رنګ وزیر اعظم دا هم جوته کړه چې د سیلابونو د خطرو د مخنیوي په غرض به د اباسین دریا پر پورې مورګې په مارجنل بند 2.4 ارب نورې کلدارې هم خرڅ کېږي. وزیر اعظم په ډېر اسماعیل خان کښې د زرعي یونیورسټۍ قائم کولو اعلان هم وکړلې. دا دې هم یادوي چې د جلسې په دوران کښې په ازاده میډیا د جلسې د کورج مکمل بندیز لګولی شوی و. د جلسې په دوران کښې د وزیر اعظم په شامول هر یو مقرر د نورو خبرو سره سره د پاکستان تحریک انصاف او د دغې ګوند په مشر عمران خان زیات تنقیدي غېشي وورول. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ډلې هغه مهال د اسمبلی له غونډې ووتلې چې په خبره یې د احتجاج په توګه ووتلې چې په خبره یې وزیر اعظم نواز شریف له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه د هغوی پوښتنو ته قانع کوونکی ځواب ونه وایه. د نواز شریف د بچو په اړه په پاناما لیکس په نوم مطبوعاتو ته رسېدلي اسنادو کې راغلي چې هغوی په بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. اپوزیشن ډلو له حکومت غوښتي وو چې په دې اړه کې د وزیر اعظم د کردار په اړه باید واک لرونکي عدالتي کمیشن پلټنې وکړي. حکومت د دوی شرطونه ردوي خو وایي کمیشن جوړولو ته تیار دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ماخام قامی اسمبلی ته خپله وینا کې د کرپشن خاتمې لپاره د اپوزیشن ګوندونو په مشاورت سره د یوې کمیټې جوړولو تجویز پیش کړو، او ویل چې دا کمیټې د خپل منځي مشورو وروستو د پلټنو لپاره ټی او آرز یا ضابطه کار جوړ کړي او چې په کم فورم وغواړي پلټنې دې وکړي. وزیر اعظم زیاته کړه،
زمنګ د 3 TORs په جواب کې 15 TORs پیش کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو ټی او آرز د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمې پر ځای صرف او صرف د یو تن نه تاویږي، او هغه تن زه یم. او په تشریح کې هم ویل شوي دي چې په کوم ځای کې وزیر اعظم لفظ راشي نو مطلب به صرف نواز شریف وي. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته. زه د ایوان له دا یقین ورکوم چې حکومت د معاملې په غیر د ځنډ نه فوري او کوټلې پلټنې غواړي او په داسې معاملو د ځنډ نه کار اخیستل د ملک او قام په ګټه نه وي. د نواز شریف د وینا وروستو د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وینا وه چې اپوزیشن د وزیر اعظم نواز شریف د وینا نه مطمئن نه دی او د وزیر اعظم وضاحت د و په ځای اویا سوالونه نور زیات کړل. منگ وہ سوال ورکل او ډیر آسان او د هغه وضاحت ترې غوښته شوی وو. خود وزیر اعظم دی وینا د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وہ سوالونو په ځای اویا سوالونه نور راپورته کړل. منگ دا ګڼله چې وزیر اعظم به دغه سوالونو ډیر په اسانۍ سره جوابونه راکړي. خو دلته خو وزیر اعظم د دوبۍ او جدې د جایدادونو ذکر هم شروع کړو. نو منگ ګڼو چې سوالونه نور هم زیات شو او د لومبي سوالونو جواب په نه ملاوېدو زه نه ګڼم چې د ایوان وخت نور ضایع کړو. بس قام دغه سوالونو جواب غواړي. د خورشید شاه د وینا وروستو اپوزیشن ګوندونو د ایوان څخه واک اوټ وکړو. د پارلمان د ودانۍ بهر مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف رښتیا ونه ویل او د سوالونو جوابونه ورکولو په ځای غیر ضروري خبرې وکړې. خبریال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد د وزیر اعظم نواز شریف او د اپوزیشن غړو د ویناګانو په حق لوایي
پولیټیکل تقریر وو چې په هغه کې فیکټس او فکشن ملاو او دا هغوی مقصد هم دا وو چې داسې د هغوی چې هغه په خلکو کې د همدردۍ جذبه یا د دیو متعلق چې دا کم نیگیټیو یو شی روان دی چې دا په پازیټیو کې چینج کی. نو بظاهره خدا سے ښکاري لکه اپوزیشن چې باقاعده هغه له موقع ورکړي چې ته لږ دغه کچې د خلکو کې دا نیگیټیو سوچ کم شي. ځکه چې فرض کا دا داسې خبرې وې چې دیو پی واک آؤٹ کوو نو دیو ته تقریر په منځ کې ورې نه کوو نو هغه له مقور کول او بیا چې هغه تقریر ختم شي دا هغې نه رستو واک آؤٹ کول.
یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په درې منیټه د پاناما اسنادو په لومبي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان د یو شمېر سرمایه کارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
دمشال ترانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دوردون کو د جنوبی وزیرستان قومي مشران وايي حکومت دې د دوی په نامه له نړیوالو ادارو اخیسته پیسې پر ځای ولګوي. دوی پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل حکومت په بیلابیلو وختونو کې د ترقیاتي کارونو له کډوالو سره د مرستو او بیا بحالۍ په لړ کې ډېرې وعدې کړې دي خو پوره کړې نه دي. دوی د دریو مسعود قومونو د یوې نوې جرګې او ټولنې تر جوړولو وروسته ویلي چې حکومت باید جګړه ځپلو قبایلو ته معاوضه ورکړي. غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي.
د جنوبی وزیرستان میسود قبیلو د خپل ستونزو د هوارولو لپاره د درې میسود قبایلی جرګې په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده او د یادی ټولنې مشرانو په پیښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس د لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلو په نوم د لګول شوی نړیوالو پیسو احتساب دی وکړي شي. دې لړکی د درې میسود قبایلی جرګې یو غړی کریم میسود مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې مونږ ته یو فیصد فنڈ هم نه دی ملاو شوی. نن په مونږ په ټولو نه غټه مطالبه دا وه چې دغه دا احتساب وشي د وروستو لسو پنځلسو کالو د پولیټیکل احتساب دا وشي د نمائنده حساب دا وشي او د فټا سیکرټریټ هغه کاغذي کاروایي دا وکتل شي. دا ټول صرف کاغذي کاروایي شوې دي او بهر دنیا ورلد بینک ته او یو ان ډی پی ته صرف کاغذ لیږل شوې دي. مونږ نن د دې
د جنوبی وزیرستان د درې میسود قانونو د ترقیاتی جرګې صدر مقرب خان مشال ریډیو ته وویل چې د میسودو درې واړه لوی قانونه به نور د خپلو حقونو په لړ کې غلی نه پاتې کیږي.
په وزیرستان متاثرین ډېر په مشکلاتو سره غلی دي. دغه پوره خصوصي امداد اسپیشل پیکج دادا ورکو ډېر مشکلات او پریشانۍ روانه تیر شول. نن میژو پڅدلی
په دې خبری کانفرنس کې میسود قبایلو دا غوښتنه هم کړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف دی د نننۍ ورځې د ډیرا اسماعیل خان د دورې پر مهال د جنوبی وزیرستان د میسود قبایلو لپاره د خصوصي ترقیاتي پیکج اعلان وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ دپاره، د یو لښت خاورې دپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. بېخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې اوټاک چرتو.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورې
د قبایلی سیمو د بیا بادای لپاره حکومت یو کمیټي جوړ کړی چې د قبایلی سیمو لپاره د بیلو شو شپاړس سوارلس ارب روپیو د لګولو څارنه کوي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي تر هغې به قبایلو لپاره راتلونکي پیسې پر ځای ونه لګي چې د لګولو واک قبایلو ته نوی ورکړل شوی. د دوی په خبره په قبایلی سیمو کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې ښوونځي، روغتیايي ادارې او سړکونه ویجاړ شوي چې د بیا جوړولو لپاره یې سنجیده پلان او ډیرو پیسو ته ضرورت دی. په پردې موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ ورو.
د باجوړ جنسینا د پارلمان غړی شهاب الدین خان وایي له دریو کلونو راهیسې په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي کارونو د جاج اخیستو لپاره غونډه هم نه وه شوې او نه هم چاته معلومه وه چې د قبایلی سیمو فنډونه کوم کوم ځای لګول شوي. نو ځکه دوی په حکومت زور راوړو چې په قبایلی سیمو کې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي. دی وایي له حکومت یې غوښتي چې د پاکستان د نورو بندوبست سیمو په څیر مالي فنډونه دي قبایلی سیمو ته هم ورکړل شي. شهاب الدین خان زیاتوي اوس حکومت د ټولو قبایلی سیمو لپاره شپاړس ارب روپۍ منظور کړي، خو رده په خبره دغه کې زیاتره به د چارواکو جیبونو ته ولاړ شي.
دغه شپاړس ارب چې کوم دي د هغې حساب کتاب چې اوسو نو هغه سستانی دی کې پندرہ پرسینټ دی دی کې پراپر کیلکولیشن چې تاسو وکړي نو هغه تقریبا اوه ارب روپۍ نه په ځمکه باندې جوړېږي. نو په اوه ارب روپو کې بیا څه اسکیمونه آن ګوئنګ کې لاړ شي، څه کرنټ کې لاړ شي، نو اوه ارب د دومره غټه ایجنسي په اوه ارب روپو څنګه ترسره کوي. نو همدغه مسله وه.
همدارنګه څرګندونې د وزیرستان نه د پارلمان غړی محمد نذیر هم کوي. نوموړی وایي قبایلی سیمو ته چې کومې پیسې راځي هغه د سکولونو، هسپتالونو او سړکونو جوړولو پر ځای په جرګو، غونډو او نورو شخصي کارونو لګول کیږي.
ورنمنټ نه میگا پروجیکټ چې مثال په فټاکه یو ای یونیورسيټي جوړ شي، ورسره یو داسې هسپتال جوړ شي لکه څنګه لاهور تنظیم دی، څنګه پېښور تنظیم دی، څنګه اسلام آباد تنظیم دی. چې څه کوم مثال الحمدلله ډېر بندې چې کوم د فلحال ټیم زده دا وایي چې فلحال ټیم هغه چارې نه شي چې کوم عوام اجتماعي چارې وي، اجتماعي چارې باندې دا کوشش کوي چې هغه میگا پروجیکټ وشي خصوصا لوډینا
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان دوړ چې لکډوالۍ وروسته په لومبي ځل خپل سیمې ته تللې وایي که څه هم د دوی په سیمه کې د ځینو تعلیمي ادارو او هسپتالونو په جوړولو کار روان دی، خو رده په خبره د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري کې به کلونه وخت لګي. دغه په خبره په ضربیازاب پوځي عملیاتو کې یوازې په میرانشاه او میرعلي کې شاوخوا 9000 دوکانونه په مکمله توګه لنګ شوې دي.
د میرعلي کم پاتوفي اډه دا هورمز اډه دا او میرعلي اډه دا په دې کې 9000 او 2500 دوکانونه او میرانشاه کې 11000 دوکانونه دا چې دې په اپریشن کې بالکل هوار کړی شوې دي، ختم شوې دي. او د دې مونږ حساب لګولې دي نن سبا په ریټ باندې کم نه کم قیمت 8 لاکھ روپیه دی یو دکان ولاګه. نو بیا هم 45 اربا یو یا کروڑا او 10 لاکھ روپیه صرف د تعمیر د دکانو د جوړېدلو څخه کم نقصان شوی دی. دا څه دی ځکه چې هلته بنیادی چې کم انفراسټرکچر دی هغه بالکل تباه شوی دی او خلک چې کم واپس تللی دي اس روزگار اس کاروبار نه لري.
احسان دول زیاتوي حکومت چې د ټولو قبایلي سیمو لپاره کومې 14 ارب روپۍ په دې وروستیو کې منظور کړي دي، په هغې یوازې د شمالي وزیرستان د خلکو کورونه، سکولونه، هسپتالونه او بازارونه هم نه جوړیږي. د باجوړ او وزیرستان څخه د پارلمان یاد غړي بیا وایي تر څو چې دوی ته په خپلو سیمو کې د ترقیاتي کارونو کولو اختیار نه وي ورکړل شوی، نو تر هغو په دغه سیمو کې د پرمختګ کارونه په سمه توګه نشي کېدی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو پیښور کې د مازیګر 4:30 کېدونکې دي. د مجید بابرنا د خبرونو لنډیز اورو.
افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي، د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. وزیر اعظم نواز شریف په ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک د منصوبې پرانسته کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړې او پارلمان ته د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړول ویلي دي. پرون ماښام پارلمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د ژنده د پاناما اسنادو پلټنې غواړي. د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی ځینې غړي وایي حکومت په قبایلی سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 ارب روپۍ منظوري کړي دي، خو یره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگټن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. پرون د امریکا د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې په عراق کې هغه 50% ځمکه له لاسه ورکړې چې مخکې یې په ولکه کې و. نوموړی وایي دغه سیادي وسلوالي ډلې په خپله ولکه کې د اخیستلې ځمکې شاوخوا 50% بایللې ده. د هالیوډ وتلی فلمی ستوري انجلینا جولی وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا رد عمل ډیر خفه کړی. انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استازي په توګه کار کوي پرون په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په یادیاتیدونکې توګه د ځان ګوښه کولو پالیسي خپله کړي.
او اوس پوریدونکو زموږ همکار ملیحا میرزاده سروې خبرونه راته وړاندې
کړي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زما ملیحا میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره سنا ګلزار میلمنه ده. سنا د پېشې لپلوه وکیل ده او د عوامي نشګون د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن نائب صدر ده. سنا د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي او په پښتني معاشره کې ښځو ته په ور پېښو مسلو لیکنې هم کوي. په نننی پروگرام کې له سنا سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو را سره په پروگرام کې ضرور برخه واخلئ او کله میلمنې نه سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیر او د سکایپ په تولی کې وروسته بیا له سنا سره نیغ په نیغه خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړی نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0 33.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سروے پروگرام ته غوګین نن موږ سره د پیښور نه یو میلمنه ده سنا ګل سر اغیر سره دا وخت ټلیفون په لیک موجود دی. سنا تاسو په پروگرام کې هرکلی وایو.
گران اوریدن کو تارا ٹولنا اڑوم دے سلام پیش کوم تاسو ډیره مهرباني ادا کوم چې تاسو مالا خپل پروگرام کې مستدیدوم رہے ہیں موضوع باندې خبرو کولو موقع راکړه.
ډیره مهرباني تاسو نوم کو سنا چې تاسو مونږ له وخت راکو او دا پروگرام چې دین نن نه دا تاسو ته ځانګړي شوی دی. تاسو هلو زلو په باره کې به خبرې کوو. نو سنا بس دا دے پروگرام کے بمنگ تاوریدن کیم ٹیلیفون کئی ساسو بارہ کے کس تپوس کال غواڑی بیا پختنو خویندو تبو وایو چھا مخارا تا ٹیلیفونو کے وای نمخ کے با لنڈ شان دے تعارف خو ماستا سوور کھو خبر کال خو ڈیرے پاتی دی. نو تپوس پداو کما چھے دا پختن خوا دا کمے سیمے سرستا سو تعلق دے
زما د پښتونخوا د ضلع چې کوم دا چارسدا زما د هغې سره تعلق دی. دا چارسدا یو کلی دی د پښتونخوا چې پکې زه به دا ووایم چې د هغه ځای چې کوم فیمیلز دي یا د هغه ځای زموږ کوم خویندې دي هغې ډېر کم ایجوکیشن سایټ ته راځي. بیا خو هغې ایجوکیشن سایټ ته ران شي نو بیا د ایجوکیشن نه پس چې کوم دی نو هغې سیل ته یا هغې چې کوم روزګار دی نو هغه سایټ ته ډېرې کمې راځي.
خانو بیا ستاسو څنګه بدل کی سوا ماشاء اللہ تاسو وکالت کوي بیا د ځوانانو لپاره مهاله زلي کوي لیکنم کوي او بیا
دا زما خور دا مون ماشاء اللہ د خپل پلار په سپورټ باندې د هغه په ډیر تیر مهنت باندې چې کوم دی هغه خپل خاندان ته اونې کتل هغه خپل د کلی ماحول ته اونې کتل هغه چې کوم دی مونږ راوستو پیښور ته. په پیښور کې مونږ دلته ہاسٹل کے زموں ایڈمیشن وکړ بیا مونږ باندې سبق ہوئی بیا مونږ سره چې کوم دی بیا زموږ سبق چې کله کمپلیټ شو نو بیا مونږ فیل سره اوسو نو زم چې قدم په قدم تر نن دوه پورې چې کوم دی مونږ د خپل پلار سپورټ دی او د خپل پلار د سپورټ په وجه مونږ نن په دې ځای باندې یو.
ماشاء الله الله دې تاسو له نورو هم کامیابی در کی. سنا تاسو وکالت کوئ نو کو د وکالت تجربې پر اته وایا دا څنګه زده کړه دا څومره مهنت غواړي جینکه بیا دې کې څومره خپل قابلیت خو دلی شي.
زمون د نن سبا د سوسایټي چې کومې جینکې دي زه وایم چې زمون د سوسایټي جینکې په یو فیل کې په یو میدان کې په یو ځای کې په یو جوب کې هم د سړی نه کمې نه دي. ولې چې څه سړی کولی شي هغه هر څه جینکې کولی شي خو چې په هغې کې لږ اویرنس راشي په هغې ته لږ د خپل رایټس پته ولګي هغه داسې چې اوس الکوم ایل ایل بی او کې دا قانون سبق وي جنیم دا قانون سبق وي خو جینکه چې بیا عدالتونو ته نشي راتلی دا هغې یو غټه وجه دا ده چې په عدالتونو کې چې هغې را شي نو زمونږ چې کوم سړي وکیلان دي نو د هغې چې هغه کومه رویه یا عدالتونو کې عدالت کی ہر مینٹلٹی چی کم خلق دی اگر عدالتوں میں ترازی آئی کی کریمنلزم شتا آئی کی ہر قسم خلق شتا نو دا ہاگا ماحول دا وجہ چی کم دی زمو خیان دی دا قانون سبق ہوئی خو اگر بیا دا اگر نا فائدہ نشی اگر شتی زمون پا خلان دی کی دمرا اویرنس پکار دی چی اگر دا اخفل دا وکالت دمرا گران سبق ہوئی چی بیا اگر راشد اگر نا فائدہ ہم واخلی.
صحیح او سنا کلک شان تیرا تا تفصیل را کے تاسو سم سبق وائے
لائسنس نشتا نشم زما خو بیسیکلی ہائی کورٹ وکیل دا امبرین گلزار ایڈوکیٹ کریمنل کیسز کی فیملی کیسز کی اور داغی خپل ایکسپیرینس دوا جائے یا خپل زمین کی بیس سوسائٹی کی فیمیل سومرا کی پرابلم دی یا سومرا داغی دا رائٹ وائلیشن کی گی اور داغی دا وجہ زرم چی ماتا وسری وسری پتہ لگی چی دا ڈائیورس چی کم کیسز دی پدی کی والی اضافہ کی گی یا دا تا نور چی زمون دا کم وا دا کڑے خیان دی داغی تا سدا سے مسائل دی چی داغی دا وجہ داغی دا عدالت لارا اختیار کی.
صحیح. نو چونکه تاسو هم دا لار خوخه کړی دا خپل هم چې کمی ستونزه د پښتني معاشه کې ور سره خزه مخامخ دی پای خو بغږی کو خو تاسو هم چونکه راوتی کار کوي لګیاي تاسو ته پلار کې څه مشکلات وو او یا اوس هم موجود دي؟
مشکلات هم دغه چې په خزه چې کوم ده همیشه د ډومیننت پوزیشن دغه چې کوم دی همیشه شاته پاتې شوی ده. په سټارټ کې چې زم رالم کورس ترالم کالج ترالم یونیورسټي ترالم ما ته هم ډېر مشکلات وو. هغه چې زه به یونیورسټي درتلم یا د سپیچ څخه خبره به شوه یا په کلاس کې یا دغه شم څه خبر ما اسپیشلی چې بیا کله زه عدالت ترالم نو بینګ ا فیمیل چې ما څومره مسایل وکتل چې یو فیمیل ته په عدالت کې چې څومره مسایل اکو فیمیل وکیله ده دا جز خلکو دا دغه دي چې نه دا به فیمیل چې کوم جج ده نو هغوی به دې به ریلیف ورکوي دغه شان ما هغه ته چې هیڅم دغه شان چې کوم زموږ سینیئر چې کوم ججز دي میل ججز دي هغوی همیشه چې کوم دی په میرټ په لحاظ سره چې کوم دی هغوی تعالی ریلیف درکوي هغوی ستا د کیس فیصله کوي. بیا ما وکتل چې زه ایز ا جونیئر چې زه عدالت ته راغلم ما ایز ا ټرینی چې ما دلته عدالت کې قدم کېښو چې کوم سینیئر چې زموږ کومو نو بجای د دې چې هغوی زه سپورټ کړی دی هغوی ما له حوصلهافزایي کړې وي نو ما ته به همیشه همدا یو خبره په اورېدو کې ملاوې ده چې ما ته به وي مونږ د وکالت مسو جوړ کړه چې ته به پې جوړه
خا لکه ساسو حوصله شکنی کوله په دې به خبرې کو سنا ساس سره خبرې خوند کوي لګیا دي ستاسو مسائل چې کم تاسو ور سره مخامخ وي به خبرې کو یو اوریدون کی ټلیفون کړي دي هغه ته وار ورکو چې تاسو نه ست پوس کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
السلام علیکم خوره. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو خې او نوم مسدي؟ هیله درخواست راته بلوچستان نه ټلیفون کړی دی. ستړی مشي ستاسو څه پوښتنه ده د میلمنې نه؟
میلمنې نه دا پوښتنه کوم چې بله ورځ د افغانستان د ښځینه وکیلانو رپورټ و نو هغوی زموږ د ستونزو سره مخامخ یو نه لرو علاقو تکرالی سي نه چې یو د شا پر مخ بیا یو نه د کور د غړو د خوا زموږ ته ډېرې ستونزې پېښې شوې دوی هم نه داسې مشکل سره مخامخ دي او که نه او غورځانې بل ما ستاسو دفتر وینو پاره او د کور دپاره یې دوه ګیټې جوړ کړي دي درته ویلی شم؟
بلکل ویلی شې. تاسو وایه ارشاد.
وایي پروا مې نشته چې جینۍ یم حق نه راکوي پروا مې نشته چې جینۍ یم حق نه راکوي اخلم بلاس کې قلم ځان ته به حق لټوم.
ډېره مننه هیله. ډېر ښایسته شعر وو. ډېره مننه درنه کوو چې تاسو سنا لپاره دا شعر ویلو. مننه کوو. او یو بل اوریدونکي ته ورځو دې نه مخکې چې د سنا سره خبرې وکړو بیا د دې پوښتنه به موالو. السلام علیکم.
الو السلام علیکم.
ستړي مشې وروره. مشال ریډیو ته په خیر رالی. ستاسو نوم څه دی او د میلمنې نه مو څه پوښتنه ده؟
ژوندی اوسه. زه شهزاده افغان یم د ایران د تهران څخه ټلیفون په لګیم. ماشاءالله رادیو کار کوونکي اوریدونکي ته دا واپس به سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مهربانۍ ته ځانګړي سلامونه. بعد پوښتنه به دغه ده د میلمنو نه چې اوس یوویشتمه پېړۍ ده باید زموږ خویندې میدان ته راووځي خپل خاک وغواړي چې خاک ونه غواړي مبارزه ونه کړي دا به هیڅ وخت پیروزه نه شي په موږ باندې دا تر مطالعه شوي دي په ټول تاریخ کښې د دین په حساب باندې د مذهب په حساب باندې د پښتو په حساب باندې چې تر ټولو قومونو نه یې موږ تر شا پاتې کړي یو. اوس په اسلام کښې علم په نرو په ښځه باندې فرض دی. عام دیني علم عام دنیایي علم باید دا ضروري انسان وکړي. موږ په میراث کښې زه دوه خبره کوم اجازه راکړه. موږ په میراث کښې اولاد چې دی جناکی هم د پلار اولاد دی هلک هم د پلار اولاد دی. په ټولو قومونو کښې اسلام د پلار په میراث کښې خاک ورکول کېږي پښتانه نه ورکوي. واده چې کېږي جناکی او هلک د دواړو نظریه باید رضایت واخیستل شي.
په
پښتانو کښې دا ټوله جبري ده. ولور په حساب باندې چې خل پیسو اخلي دا د خوک د خنځیر د غوښې نه بتره دي. په هېڅ قرآن کریم کښې په هېڅ دوره کښې نه دي راغلي دا چې اخلي. موږ نالات پر وایو خدای د پا باندې نالات کړي چې دا وایي چې دا حلال دي یا یې اخلي یا دا ولور رواج کړی دی. وخت نه نه سم پیغام به دا چې مبارزي
باید عملی مبارزه وکړي زموږ په انجنور مخ نه نسم د خدای په نام.
ډیره مهرباني روره چې تاسو ټلیفون کو تاسو خپل نظر وړاندې کو بلکې هم تاسو کوم نظرونه مونږ ته ښکاره کړئ پای بخپل د سنا سره خبرې کو ځکه چې هغه هم د پدې ټولو موضوعګانو باندې لیکنه هم کوي. نو سنا راځو واپس تاسو ته د هیله درخواست خبره چې دوی د وکیلانو د ستونزو خبره وکړه. دوی وی چې کورنۍ د طرف نه تاسو ستونزو سره مخامخ وي او کنه. نو تاسو خو چې ماشاءالله تاسو د کور له خوا تاسو سره ملاتړ حاصل وو تاسو ته سپورټ درکو باقی چې کوم ستونزې تاسو خودلې که هغه ته دوام ورکړي چې تاسو وی حوصله شکنی وکول تاسو مشرانو نو نورې ستونزې
دا سی به و چې ما با یا چانه سپورټ کو یا صدقه بشو نو ما ته به هغه ریسپانس نه ملاوي دوست چې ما پهلا سوچ کړو چې زبا عدالت ته زم ما ته بدا کیږي تا کیږي نو ما هغه ټول پرابلم چې کوم دی ما فیس کړل دا شان په ما چې با یو سینیئر نه سپورټ کو نو ما ته به وی نو بل دا و چې زه په سټوډنټ لایف کې ما کورس جوائن کو زه کورس ترلم نو ما ته هغه یو دا خبره وکړه ما ته دا ما ته وی خپل سبق ما مکمل کړو بس دا وکالت نه چا څه جوړه کړی دا نو دې سره به زما داړه یو پټي خفه شو ما به چې بجې زه چې تاسو مالا حوصله افزایو کې چې ته سټوډنټ مې دا غي باوجود ته پریکټس هم کې نو تاسو ما ته دا څه خبره وکړه چې زه برالم نو بیا په بل ورځ به زما عدالت ته یاتلو ته بړن نه کېږي ځکه چې ما ته هغه ریسپانس نه ملایو دوی چې به ما غوښتل هغه فوج به زما هغه ځای ته بیا اړه نه کېدو
صحیح نو بیا تاسو خپل چې کومه اراده وا مضبوطه وا ماشاءالله تاسو خپل کار کوي لګیاي هم دغه
بالکل زما د الله شکر دی زما نه برین کال دی بلکې زما به اوس فاینل 2-3 منت بعد زما فاینل کمپلیټ شي بیا به زه لایسنس والم بیا به زه خپل کیسز هم کولی شم خپل کیسز بړي کو فیملی کیسز بیا هر طرف ته عزت لږ غواړم بیا زه کولی شم خو زه خپل دغه اورېدونکو خیانو ته چې څوک د ټایم زما اورې زه هغې ته دا ویل غواړم چې نن سبا چې کوم دی ته په سکول کې که ته قدم کېدی په یونیورسټي کې ته قدم کېدی په هر فیلډ کې او په هغه ځای کې تا سره سړی موجودی سړی به تا خپل حق ته نه پرېږدي خو زمونږ کانسټیټیوشن دی زمونږ کو اسلام دی زمونږ کو قانون دی هر هغه حق چې هغه سړي له ورکړی دی هغه حق هغه د سبق حق دی خو هغه د ووټ حق دی اکو زمونږ په سوسایټي کې د هر حق دی او کم سړي ته ملو شوی دی هغه حق ښځې ته هم ملو شوی دی نو د کورونو نه روزې د خپل ایجوکیشن نه فائده واخلي او هر هغه فیل چې په هغې کې سړی دی بالکل سړی سره اوږه په اوږه کار وکړي خپل دی د ټول دنیا ته د خپل ځان ثابت کړي چې ښځه په یو فیل کې په یو ځای کې هم د سړی نه پسه کمانه ده
صحیح او د رور چې ټلیفون کړو دوی چې خبره وکړه چې اوس نوې زمانه ده نوې وخت راغلی دی او اسلام هم په ښځه باندې تعلیم فرض کړی دی او هغه ته حق ورکړی دی او بیا دوی د ولور او د دې ټولو ستونزو ذکر وکړو چې پښتني معاشره کې ورسره ښځې مخامخ دي د واده دوی ذکر وکړو چې پای کې دایي رای ضروری ده نو تاسو د دغو ستونزو ذکر وکړه چې کومې مهمې ستونزې دي پښتني خویندې ورسره مخامخ دي او تاسو دایي لپاره څه کول غواړئ
زمون کو دا زمون خلکو دا خبره را وستې ده چې دا پښتون دی دا پنجابي دی دا بلوچي دی خزه خزه دا سړی سړی دی د یو خدای پیدا دی د یو انسان دی دا نه چې اوس مونږ به وګورو چې پنجاب سایت ته دی څومره چې دا دی وی کې ما وکتل نو دا ریپ کیس شو دا غیرت کې نام پہلا به موږ چې پښتانه داسې دي نه اوس چې څومره مونږ وګورو هم دا پنجاب سایت بلوچستان سایت دا چې اونر کیلینګ شروع دی دا غیرت په نوم باندې قتل زه دا ویل غواړم چې د غیرت په نوم باندې قتل اوس پورې یو پلار یو زوی د غیرت په نوم باندې قتل کړی دی کنه دا قربانې به صرف هم ښځې ورکوي سړی کو په خپل مرضی واده وکړي خیر دی ښځه که په خپل مرضی واده وکړي نو هغه چې کوم دی نو د غیرت په نوم باندې قتل شي ښځه کو دا وایي چې زه د سړي سره واده کول غواړم هغه غیرت په نوم باندې قتل شي نو نه ښځې کې زه وایم چې دومره اویرنس پکار دی چې یو حق تعالی قانون درکړی دی یو حق تعالی اسلام درکړی دی نو بیا په ښځه کې دومره اویرنس پکار دی چې هغې ته پته ولګي چې دا زما حق دی او دا به زه په هر صورت باندې حاصلوم
صحیح نو دا کم ستونزه چې تاسو یاد کړی کنه چې دا عزت په خاطر یا د ناموس په خاطر د خزو وجنه بیا د دوی سر پر خزو جنسی تیره دا ټول د مسلو تک تاسو ګورئ نو قانوني نظام دی د پرسته دی د سزا نظام تاسو چوکې وکالت کوي تاسو ته زیاته پته نو قانونی نظام څنګه دی
قانون کې د دې د پاره سزا ده په قانون کې د دې د پاره سزا ده ایون چې ته په یو خور باندې یا په یو لور باندې لاس اچت کې د هغه هم سزا ده بیا ته د یو لور چې کوم دی د هغه ژوندۍ ته د هغه نواله ته هغه مړه کې هغه د غیرت په نوم د دې په قانون کې سخت ترین سزا ده اکو ستا پلار وی اکو ستا رور وی بل خبره ده چې په اسلام کې دا راغلی دی په قانون زخپل ګران اوریدونکو سره خپل دا اوسنۍ چې کوم واقعیا ریسنټلی په پېښور غونډې کې په سیټي غونډې کې ځای کې شوې ده چې یو ښځه چې کوم دی د خپل خور د وفات نه پس چې کوم دی خپل اوخي سره واده کړ غوښتل نو هغه چې کوم دی د غیرت په نوم باندې اوخي سره هغه د غیرت په نوم قتل وکړ زه دا وایم چې یو انسان ټیک دی یو انسان تعلیم نه دی کړی د تعلیم نه نه دی خبر نو کم از کم یو مسلمان انسان د قرآن مجید نه خبر دی او په قرآن مجید کې دا صفا صفا لیکلی دی چې اوخه چې کوم دی کوم د خور خاوند چې ورته مونږ وایو هغه سره چې سرڅوخ تا خور ناشتي هغه ستا لپاره محرم دی خو چې کله خور وفات شي هغه نه پس هغه نامحرم دی او نامحرم سره لیکا جایز ده نو چې اسلام ستا لپاره یو شیز جایز کړی دی نو څنګه په هغه باندې ته د یو خور د یو دومره قیمتي انسان چې کوم دی ته هغه قتل وکړي
صحیح دا خزو ته پوړاندې خزو ته وړاندې چې کومې ستونزې دي پای باندې غږی ګونو دا راتوې تاسو سره مقالې هم لیکې په اخبارونو کې لیکنې کوي نو آیا په دغه موضوعاتو باندې تاسو سره لیکل کړی دي او کنه او دغه مسلې راپورته کوي
ما په خواتین پر تشدد چې کوم دي په خزو باندې چې زمونږ کوم ظلم کیږي هغه باندې مالیکل دي بل زمونږ پر نن سبا په معاشره کې چې کوم د طلاق چې دا کوم روجان روان دی زمون چې کوم فیملی کیسز ما څومره پرې 3 years کې وکتل نو هغه باندې ما لکه ډېر زیات په سوچ کې شوم چې اخر دا څه وجه ده چې هر دوی مروز باندې طلاق هر دوی مروز باندې طلاق حالانکه طلاق ټیک په اسلام کې طلاق راغلی دی خو په اسلام کې وسره دا خبره هم ده چې طلاق زمون د خدای تعالی د ټولو نه ناپسندیده شی دی نو بیا څه داسې وجه ده او خلک وی چې پښتانه نو هم دا پښتانه چې زمون کومې خویاندې دي هغه هر دوی مروز باندې چې زه ګورم خولا 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 نو بیا ما وی چې دا څه وجه ده نو هغه چې ما وکتل نو هغه هم چې ټول څومره کیسز ما وکتل څومره چې ما هغه کو نو زه هم په دې یو نتیجه باندې ورسېدم چې هم دغه وجه ده ارلی میریجز چې کوم دي د ماشومې د واده ټایم نه دي ته ماشومه د واده نه د مخکې چې کوم دي داغه د عمر پوره کېدو نه مخکې ته داغه واده کې بیا یو جنې یو ځکه واده کول نه غواړي ته داغه د مرزه خلاف واده وکي نو هم دغه ټول دغه چې کوم دي ټایم سری سری هم دغه بیا اخر کې د طلاق وجه جوړ شي
صحیح او چونکه تاسو چې کوم دالیک نه کوي خیر تاسو هم دغه وې چې د کې د دې ټولو مسلو نشاندهی کوي تاسو د دې نه علاوه د خزو نه علاوه تاسو د ځوانانو لپاره هم هلې ځلې کوي نو د نېشنل یوت اورګنایزیشن تاسو نائب صدر یې نو د خپل تنظیم د هلو ځلو حال راکې چې تاسو څه کوي ځوانانو لپاره بیا په خاصه توګه
د نېشنل یوت اورګنایزیشن چې کوم بیسیک مطلب دی هغه دی چې زمون چې کوم یوت دی زمون چې کوم خویان دي زمون چې کوم دا کوم دا وینګ دی نېشنل یوت اورګنایزیشن د بیسیک مطلب هم دا دی زمون کوم خویان دي زمون کوم رونا چې کوم په یونیورسيټي کې دي کوم د یونیورسيټي نه بهر دي کوم ایجوکیټډ دي کوم ان ایجوکیټډ دي اغه له دا اویرنس ورکول اغه ته د پولیټکس باره کې ضروری نه ده چې اغه دی یا یو پارټي جوائن کی یا اغه دی سیاست تراشی یا اغه دی مخکې د سیاست لار اختیار کی نه بلکې اغه ته د سیاست متعلق دومره اویرنس بلکې هر اغه شهري زمونږ د ملک چې اغه ته د سیاست په باره کې دومره پته وي سیاست څه شی دی څه کول دي د خپل ووټ استعمال چې کوم دی اغه څنګه کول دي خپل نماینده چې کوم دی په خپل مرزه باندې څنګه منتخب کول دي او د نېشنل یوت اورګنایزیشن کې د هغه ینګ یا د هغه ځوانانو چې کوم دی موږ ټریننګ کوو
خا او د کې بیا تاسو سره لکان او جنکم د نو سر ریسپانس تاسو ملاویږي سره د عمل ملاویږي
اتارا کالو نواله چې
35 کال پوری مونږ سره د کې علاقانو جنہ کې ممبرشپ کولی شي.
ها او چونکه سنه تاسو د پوهاوی خبره او کړه دا ویرنس خبره او کړه، نو تاسو د سس په خپل شخصي دایره کار کې یا د خپل د تنظیم لالارې تاسو د سس ویرنس کمپینونه چلوي چې خځه په خپل حق پوی کړل شي، بیا د شانتي ځوانانو چې کومه مسلې دي؟
بالکل مونږ د دې په اړه کې کمپین کوو، اسپیشلی اوس چې زمون کم ریسنتلی دلته یو الیکشن او شو، هغه نه پهلا مونږ بلکې دا سی مونږ خور پکور ډور ټو ډور مونږ د دې لپاره کمپین کوو، مونږ خپل خیانه چې کم پکورونه کې ناسي په اغي 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 کې اویرنس پیدا کوو، زموږ چې کم رونه دي، کم چې سبقونه زیلي دي یا کم سبقونه نه دي ویلي، د اغي د لپاره مونږ یونیورسيټي لیول باندې، کالج لیول باندې، یا کورونو پکورونو باندې چې کم دي، د دې لپاره مونږ کمپین کوو. زموږ د خپل مرکز دی، مرکز ته مونږ اغي له انوټیشن ورکو، الته مونږ غواړو اغي ته اغي له بیا کم دي، د دې لپاره کې مونږ اغي بیا گایډ کوو.
صحیح، ډیره خبره ده. او سنا تاسو په خپل شخصي توګه باندې تاسو د ځینو ماشومانو لپاره چې دا غوي کتابونه نه او د شانتي سمسلې ای لپاره تاسو پیسې یا فندونه چې دی هغه پیدا کوي، نو تاسو د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره نور 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 څه کارونه کوي او بیا د خلکو سره رد عمل یا تاسو پیسې محسوسوي؟
دا هغه د پارا زمون ز ما چې او کتل ډیر ما خپل ګیر چا پیر او کتل چې صدا سه ما شومان دي چې اغي سبق ویل غواړي، خو اغي افورد کول نشي، اغي دا سبق خرچه نشي برداشت کولی، یا اغي په سکولونو کې دي او اغي یونیفارمونه نشي، د یونیفارم خرچه اغي نشي برداشت کولی، د کتابونو خرچه اغي نشي برداشت کولی. نو بینګ ا سټوډنټ، زه پخپل یو سټوډنټ یم، ما پخپل چې کوم دی دا دومره ټایم په یونیورسيانو کې تیر کو، په کالجونو کې مې تیر کو، نو یو سټوډنټ یو سټوډنټ په فیلینګ باندې زه وایم چې ډېر ښه پوهیږي. څنګه هلته غریب ماشوم دی، اوس په سکول کې ګوري د دې بل ماشوم دا بیگ خولی دی، یا د دې بل ماشوم یونیفارم دی، زما یونیفارم نشته، نو که د هغه هغه سکول ته اړ کېږي، نو د دې په وجه زه وایم چې هغه سکول نه پاتې کېږي، نو د هغې د وجې څه خپل کنټریبیوشن، څه د خپل فرینډ نه، د کورس کې چې کوم دی ما زه فنډ ریزنګ کوم، بیا هغه چې ما ته ملو شي، نو هغې باندې هم دغه سکولونو ویزټ او کم چې کوم ماشومان خرچه نشي برداشت کولی، د یونیفارمونو یا د ایډمیشن هغې ته د ایډمیشن او کوم دغه شان زموږ خیان دي چې د هغې ودونه کېږي، هغې جهیز نشي افورد کولی، نو هغې چې کوم د ضرورت سامان بیا زه هغې ته پرووایډ کوم.
بس سلام خوشاله لره. او سنا بس په پروګرام کې وخت کم پاتې دی، د راتلونکي لپاره یا د فیوچر لپاره ستاسو څه پلانونه دي؟
فیوچر لپاره زما ان شاء الله جوډیشي ته اراده ده چې زه جوډیشي اگزام ورکم، جوډیشي د انصاف طرف ته زما زیات دغه دی. بل زما د جیل کې چې هغه زما خویان دی چې کوم په جیل کې دي، یا بی ګنا دي یا ګناګاری دي، او هغه د کې سنو چې کوم یا اغي نشي برداشت کولی، او دا هغه خرچې د وږي اغي په جیبونو کې ناست دي. نو زما چې کمزور جوډیشي دم زما اراده له ځم چې زه خپل هغه خویان دي چې زه وکالت تراشم، زه پریکټس سٹارټ کم، زه لایسنس واخلم، او زه خپل هغه خویان دو مدد وکم چې کم د کیس خرچه د نه برداشت کولو د وږي اغي په جیبونو کې ناست دي. نو زه هم چې زه د هغه خویان دو مدد وکم بالکل فری، او دا اغي ز پکار راشم
د
هغه خویاندو چې کوم
بیوزلدي
نه شي تللی، یا هغه سبقونه ویلي دي، زه په هغه کې دومره اویر نه ساولم چې هغه د خپل حق د لپاره خبره کولی شي.
ډیر ښه سنا، بس په اخره کې بس تاسو اوریدونکو لپاره څه پیغام وکارات وای؟
زما د خپل ګران اوریدونکو لپاره دا پیغام دی چې سپیشلی د خپل خویاندو لپاره، سپیشلی د خپل ینګسترز لپاره، چې تاسو ته تاسو کوم رائټس کوم چې تاسو له قانون درکړی دي، کوم رائټس کوم چې تاسو د کنسټیټیوشن درکړی دي، هغه رائټس کوم چې تاسو د اسلام اجازه درکړی دي، د خپل هغه رائټ تاسو کې، د خپل هغه رائټ استعمال وکړئ. څنګه چې یو سړی د یو ملک شهري دی، هغه ته د هر خپل رائٹ استعمالولو حق شته. دغه شان په خځله چې اسلام کانسټیټیوشن قانون یو حق ورکړی دی هغې ته هم دا حق شته چې د خپل خپل حق هر حق استعمال وکړي، خپل هر حق تپوس وکړي. او دا نه چې په یو ځای کې سړی دي نو ښځه هغه ځای ته نشي تللی. دا درېیم چې انشاءالله په راروان دور کې چې زمونږ په فیمیلس کې دا اویرنس راشي، هغې خپل حق وپېژني، نو هغه ورځ لرې نه ده چې زمونږ په اکو تعلیمي ادارې وي، اکو فنی وي، اکو سیاسي وي، اکو هر زمونږ خویندې به انشاءالله بالکل دا غزینا دا نہ چی پدی زے کے سڑی دی نمولہ تک نہ پکا نہ ہر اغزے تے خزت لیشی اور ہر اغسار سڑی کولی شی کہ سو
ډېره ډېره مهرباني سنا، ستاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو را سره په پروګرام کې خبرې وکړې.
ډېره مهرباني خپل پروګرام کې د شرکت او خپل دومره هم موضوع باندې دا مال د خبرو موقع راکړل، تاسو ډېره مهرباني.
ډېره مهرباني، خوشاله اوسه سنا. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن له سنا ګلزار سره خبرې واورېدلې. مونږ امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د پروګرام وخت سرته رسیدلی دی. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.